احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو قربه. السلام علیکم. د کندهار ښار په ومه حوزه کې جګړه ده. د روزګان نوی امنی قمندان بیا خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړي.
په دې پرسونل امنیت نیسو آرام توګه خلکو باید ژوند وکړي، هیڅ خبر نشته.
طالبانو د افغانستان په شمال کې شیرخان بندر نیولی او پر یو شمېر نورو تجارتي بندرونو یې بریدونه کړي. د حکومت رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینفال
دوی غواړي چې همدغه لارې وتړي او افغانستان او د افغانستان خلک بېرته پاکستان ته محتاج شي.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري.
د شاتو بچي په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې.
تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتې دوه اندېښنه وشو ده. د کندهار والی هغه راپورونه چې وسلول طالبان د کندهار تر محبس رسیدلي اوازې وبللې. په اتریش کې د ریل ګاډي او شتو ځینې زده کوونکي ټپیان کړل. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په لومړۍ دروي میاشت کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ. دغه سازمان نن جمعه ویل چې د 2021 میلادي کال په لومړۍ دروي میاشت کې د جګړې پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاته شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې یوازې تیره اونۍ لږ تر لږه 45 ملکیان وژل شوي دي. دغه سازمان مخکې هم د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښوولې او د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې په ځنګړي ډول په وروستیو میاشتو کې د جګړو دوام د څو مرستندویو ادارو اندېښنې هم پارولې دي. د اکسفام په نوم نړیواله خیریه اداره وایي هر دقیقه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 11 کسان د لوږې له کبله مري. راپور وایي روانو جګړو په افغانستان کې د لوږې وضعیت نور هم خراب کړی دی. اکسفام د لوږې په اړه په هغه راپور کې چې نن جمعه خپور سو ویلي په نړۍ کې 155 میلیونه کسان د غذایي خوندیتوب له اړخه په بحراني حالت کې ژوند کوي چې د تیر کال په نسبت 40 میلیونه کسان ورزیات شوي دي. راپور وایي په افغانستان کې 14 میلیونه او 2 لکه کسان چې د ټولو وګړو 42% کېږي د لوږې تر ټولو بد حالت کې ژوند کوي. د اکسوام راپور افغانستان دریم هیواد بلل سوی چې د ټولو نړۍ په سطح غذایي خوندیتوب نه لري. د خوړو خوندیتوب په دې معنی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړ صحي او وړ خواړه ولري. د روسیې چارواکي او طالبان ادعا کوي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د دې ډلې ولکه ټینګول زیات شوي دي. دا څرګندونې داسې وخت شوي چې د طالبانو یو هیئت پرون مسکو ته لاړ او له روسي چارواکو سره یې خبرې وکړې. داسې ښکاري چې اوس روسیا لیواله ده د افغانستان په اړه سیمه ییزو مسایلو کې نور هم دخیله وي. له یوې خوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل روان دي، له بلې خوا په افغانستان کې د جګړې شدت زیات شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه اعلان وکړ چې د افغانستان او تاجکستان د سرحد 85% برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. خود روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د ډلیز امنیت د تړون سازمان به د تشدد او پاراوونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. په دغه سازمان کې روسیه، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان او ارمنستان شامل دي. سرګی لاوروف نن د افغانستان د جګړې لشکیلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د یو بل په وړاندې لزغم څخه کار واخلي. د کندهار والی هغه راپورونه چې وسلول طالبان د کندهار تر محبس رسیدلي اوازې وبللې. روح الله خان زاده نن په یو ویډیو پیغام کې د کندهار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ.
موږ کوي زمریانه سره ولاړ دي، هیڅ شی هم نشته. زه د کندهار ولس ته اطمینان ورکوم چې تاسو په ډاډه توګه خپل ژوند کوئ. تر هغه وخته پورې چې موږ ژوندي ان شاء الله د دې شرط ته موږ اجازه نه ورکوو چې دا راسي وحشت او دهشت خپور کړي. هیڅ وخت اجازه نه ورکوو.
تر دې مخکې راپورونه ورکول سي و چې وسلوالو طالبانو د کندهار ښار په اومه حوزه کې د پولیسو ځینې پوستینې ویلي او جګړه د کندهار تر محبس رسیدلې ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دوی پوځي عملیات پیل سوي او طالبان یې په میر بازار سیمه کې محاصره کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید پریکړه په خپله د افغانانو لخوا وسي. د دغه وزارت ویان جان کربي پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل.
That is up to the Afghans.
دا په افغانانو اړه لري چې د خپل راتلونکي په باب په خپل پریکړه وکړي. هیلمن یو په سیمه کې نور هیوادونه که هر څه کوي یا له افغانستان سره د اړخیزې اړیکې څنګه دي، د مذاکرو له لارې د سوله ییز جوړجاړي ملاتړ وکړي او دغه هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي.
د افغانستان حکومت ډاډ څرګند کړی چې دغه هیواد به هیڅکله په کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي. د قرقیزستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو پرون د پولي پوجدو کې بیا دزي تبادله کړې. په دې پیښه کې د قرقیزستان یو پوځي وجل سوی او بل ټپي دی چې دواړه لوري د دې پیښې ملامتي پرې او بل اچوي. دواړه خواوې په دې جګړه کې د مرګ ژوبلې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. دا تازه شخړه د اپریل میاشتې تر وسلولې نښتې وروسته کېږي چې د دواړو هیوادونو د سرحد په لنجمن سیمې کې هغه وخت تر 500 زیات ملکیان او سرحدي ساتونکي وجل سوي وو. په اتریش کې له ریل لارې د یوه ریل ګاډي د اوښتو په پیښه کې څو ماشومان او تنکي ځوانان ټپیان سول. راپورونه وایي پیښه نن هغه وخت وسوه چې سالزبورګ ښار ته نږدې د ریل ګاډي له ریل لارې واوښت او سیند ته ولوېد. محلي رسنۍ وایي لږ تر لږه 12 زده کوونکي د خپلې درسي دورې په وروستۍ ورځ په دې پیښه کې ټپیان سوي دي. د اتریش د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي په ریل ګاډي کې شاوخوا 50 کسان وو چې تر طوفاني باد وروسته نسکور سو. او د توکیو د المپیک نړیوال مسابقو تنظیمونکو موافقه وکړه چې په دغه مسابقو کې نندارچیانو ته د حضوري ګډون اجازه نه ورکول کیږي. دا اقدام وروسته له هغې کړي چې په جاپان کې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتېدو وروسته د اضطراري حالت څلورم پړاو نافذ کړی سو. د جاپان د المپیک وزیر تامایو ماروکاوا اعلان وکړ د توکیو المپیک مسابقو ته د نندارچیانو د ګډون د اجازه نه ورکولو پریکړه د حکومتونو له مشرانو، تنظیمونکو او د المپیک دغه ورځ د پارا المپیک له مسؤلانو سره تر سلا مشورو وروسته وسوه. په توکیو کې د المپیک مسابقې د جولای پر 23 دوی اون وروسته پیلیږي او د اګست تر 8 نیټې دوام کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. ویل کې چې طالبانو د کندهار ښار په ومه حوزه کې د پولیسو یو شمېر امنیتي پوستې نیولې او جګړه د کندهار ښار د محبس تر ودانۍ پورې رسیدلې. بلور ته د تخت پل امنی قمندان د تیر شپې په جګړه کې د نیوی وسلوالو طالبانو د وشل کېدو او د 215 متل قولي اردو مطبوعاتي دفتر پوسپین بولده کلو سوالي کې د لسکونو وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د دیماشور او بلندی امنیتي کمربندونه ماته او د ماهیغره للارې د کندهار ښار ومې حوزې ته داخل سوه. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ومې حوزې په میربازار سیمه کې د امنیتي ځواکونو څو پوستې سقوط کړې او جګړه د کندهار ښار د محبس تر ودانۍ پورې ورسېدل. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال نصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبان د ومې حوزې په میربازار سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شوي. د ځپو وینا د زندان د خوندیتوب لپاره د 404 په نوم ځنګړی قطاع ځای پر ځای شوی.
وسلوال تر هرګر د کندهار ښار د میربازار سیمه ته داخل شوی ول چې موږ افغان امنیتي او دیپای ځواکونه مشترک کوو. د کندهار امنیت کمانډان د امنیت امیر او سپرسی امنیتی ملی اردو در طول و روطلی دی وسلوال تر هرگر حالت کلا بنده کردی. نو انشاءالله چه دیر جر با د دوی څخه دغه ځای پاکي او په مابس باندې زموږ خاص کتاب 444 او داسې نور ځواکونه هلته چار اطرافه تر چاپېره سوي دي چې د مابس امنیت په پوره ډول سره نیولې دي. انشاءالله کوم مشکل نشته او ویسکل به مابس ته دی داخل نشي.
په اینی وخت کې د کندهار نوی امنیت قمندان جنرال محمد سالم احساس د جګړې په لومړی کرښه کې رسنیو ته وویل چې د کندهار ښار د سقوط د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه خپل تدابیر زیات کړي. د کندهار ښار د ومی امنیتي حوزې ترڅنګ تیر شپه مهاله په ارغنداب، تختپل او سپین بولده کلسوالیو کې هم وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي. امنیتي سرچینې وایي وسلوالو طالبانو غوښتل چې د کندهار ښار او سپین بولده د لارې کنټرول په لاس کې واخلي خو د امنیتي ځواکونو د مقاومت سره مخامخ شوي. دغه لار د شاوخوا 12 ساعتونو لپاره د مسافرو پر مخ تړل شوې وه. د تختپل امنیت کمانډان محمد هاشم ریګوال ازادي راډیو ته وویل چې د سپین بولدک د لارې په اوږدو کې شاوخوانوي وسلوال طالبان وژلې دي. په عین وخت کې د 215 متل قولي اردو مطبوعاتي دفتر وایي تیر شپه په سپین بولدک ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې وبش وسلوال طالبان وژلې او 15 نور ټپیان کړي. د کندهار ښار د ومی حوزې، ارغنداب، سپین بولدک او تختپل ولسوالۍ د تیر شپه او نن سهار د جګړې د ټولو تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم. خو د کندهار میرویس روغتون ته لنن سهار 14 مړي او 10 ټپیان وړل شوي چې ملکیان امنیتي سرتیری او وسلوال طالبان پکې شامل دي. وسلوال طالبان په سپین بولدک او ارغنداب ولسوالۍ کې د یو شمېر امنیتي پوسټو د نیولو ادعا کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې ویل کیږي طالبان د کندهار ښار تر محبس پورې رسیدلي دي او یو شمېر پوسټي هم نیولې دي. خو د کندهار ولی روح الله خان ساده په یو ویډیو پیغام کې د اوازې وبللې.
اول خو ماده د شخصي رسنۍ څخه داخله ده چې د دولت په ضد او د دولت په مخالفت د خپل ضد و نقص خبرونه نشر نه کی. همدلته سهار ته شخصي خصوصي رسنۍ پورته کړي و چې معبس د طالبانو رسېدلي دي. همدغه د مرګ معبس بخیره تیر شوي د معبس مړه تیر شوي او هغه زموږ کویز مریانا سره ولاړ دي. هیڅ شی هم نشته. زه د کندهار ولسته اطمینان ورکوم چې تاسو په ډاډه خپل ژوند کوئ تر هغه وخته پورې چې موږ ژوندي یو. انشاءالله د دې ښار ته موږ اجازه نه ورکوو چې دا راسي وحشت او دهشت خپور کړي. هیڅ وخت اجازه نه ورکوو. او دلته زه ولاړم دا ښه چې اول دی دلته هم نشته، نه طالبان شته نه هیڅوک شته. خالي اوازې خپرې کړي دي، اوازې پخش کړي دي، هیڅ شی نشته.
د کندهار ولی روح الله خان سره
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیرش په وویل چې د افغانستان حکومت سقوط نه کوي او د نظام د پایښت لپاره هلته ټول ظرفیتونه شته. افغان حکومت هم همدا خبره کوي. کدا سی وی طالبانو څنګه په روسیو کې یو شمېر سیمې نیولې دي او تر کله به دا پرمختګونه دوام کوي؟ د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینپال وای
د افغانستان حکومت له کوم سیمو وتلې دي چې مور سواری پریشي دي. دا د طالب د بریا په معنا نه ده. تر ټولو مهم باس حکومتداري ده، خلکو ته د مرستو رسول دي، بشری مرستې دي. دوی وازې دا شلته بشری مرستې درولې دي، یوازې ته خدمات قطستوي دي، یوازې دا شي زیربنا له منځه وړي ده او تعمیرونه یې نړولې دي. طالب له هیڅ برنامه نه دالته وړي. تر ټولو مهمه دا ده چې طالب همیشه کته شي متوجه سوي استوي د افغانستان د خلکو د حاصلاتو پر محل باندې جګړه کوي. په ځینو برخو کې به زموږ مسؤلینو غفلت کړی، په ځینو برخو کې موږ قوتونو تابع کوو، په ځینو برخو کې زموږ قوتونه کمی او په مجموع کې انګیرنه دا و چې طالب یوازې د بحرانیانو سره جګړه کوي او طالب د افغانستان د خلکو سره جګړه نه کوي. د افغانستان د نظام په وړاندې باندې نه چنګیږي. ولې برعکس طالب اوس د پاکستان په مستقیم ملاتړ باندې د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جګړه پیل کړې.
مینپال صاحب، تاسو تور پوری کوي چې پاکستان له طالبانو سره مرسته کوي. کدا سی وی طالبان خو په شمال کې پرمختګونه کړی او هلته ځینې مهم ځایونه لکه شیرخان بندر نیولې. ولې پر تورخم برید نه کوي؟ ولې پر سپین بولدک حمله نه کوي؟
دا ډیره مهمه مسأله ده. افغانستان تازه د یو هیواد له اړتیا خلاص شوی دی. طالب په همدغه بندرونو باندې شي، هغه ټول هغه بندرونه دي چې د افغانستان حکومت په تیرو شپږو کلونو کې له منځنۍ آسیا او ایران سره پرانیستي دي. دوی غواړي چې همدغه لارې وتلي او افغانستان او د افغانستان خلک بیرته پاکستان ته محتاج کی. نو دا بیل دي چې د پاکستان برنامه ونسي بل څه معنا ورکړي. طالب یې د پاکستان حمایت یو ورځ هم نه مقاومت کولای شي او نه مهمات لري.
که چیرته بیا هم همدا خبره وي نو د افغانستان حکومت حیات د دوه په ځای ول اسلام آباد ته نه ځي.
په اسلام آباد کې خو موږ ډیره هڅه وکړه او د پاکستان سره جلا او د طالبانو سره بیل. ولی د پاکستان هدف دا دی چې بیرته طالب دلته حاکم کی، بیرته د افغانستان د لوی ښارونو ټلیفونونه یا پېښور او اسلام آباد او کوټه ته وصل کی. او د افغانستان رهبری ټول د دوی په امر باندې او د دوی کرنایلان او د دوی استخبارات او سره مشاورینو سیدی او د تخپل بریا او المانزي چې نه په پاکستان دغه ارمان ته ورسیږي او نه په طالب.
د افغانستان حکومت چې داسې سخت تورونه په اسلام آباد باندې پوری کوي نو د سولې خبري ولې له طالبانو سره ادامه لري؟
سولې د افغانستان د خلکو مشتنه ده او حکومت د مسولیت لري چې د افغانستان خلکو ته سولې راوړي. پری پسوله کې مرتل ویلې دي چې طالب پیدا پاکستان سره خپل اړیکه تعریف کړي، پاکستان سره د رابطه د دې رهبری شتون البته باید تعریف کړي، همدارنګه پاکستان باید د طالب سره خپل رابطه تعریف کړي. مذاکرات او میثاق کې پینستل د اعتماد حجت دی چې د افغانستان خلک په دې باندې پوه شي، موږ د سولې په وړاندې باندې کاڼې نه غورځو، کاڼې نه ږدو، موږ د سولې ته هغه سوله چې هغه با عزت او پایداره سوله ده او دا څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی ږدي، هغه ته موږ اماده یو. تر څنګ جګړه زموږ مجبوریت او زموږ مسؤلیت دی چې طالب جګړه کوي، موږ ورسره جګړه وکړو.
د افغان حکومت درسنیو د مرکز لرئیس مینا پال څخه په مننې وړاندې د سجرډو پرې خبرونه کې په پکتیا کې د جګړو لامل د بي ځای شوی حال درکو، خو اوس په روزګان ته ورشو. د روزګان نوی ټاکل شوی امنیت قمندان د امنیتي وسیط د کنټرول ډاډ ورکړ. محمد خطاب خنجری چې تازه نن په روزګان کې دنده پیل کړه، ژمنه وکړه چې امنیتي صاحب پراخشي. تفصیل په دې راپور کې.
د اورسګان ولایت لپاره نوې ټاکل سوی امنیه کمانډان دغه ولایت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری چې د مرکزی حکومت لوري د اورسګان ولایت د امنیتی وضعیت د کابو کولو لپاره د کمانډان په توګه ټاکل سوی، ازادي راډیو ته ویل چې ډیر ژر به د یاد ولایت په امنیتی وضعیت کې مثبت بدلون راولي.
اطمینان درکوم ان شاء الله هیڅ خبر نشته، موږ د دې خاورې خدمتګاران یو او تکړه پرسنل موږ لرو او همدارنګه ښه قوتونه سته او حمایه موږ هم په مرکز په کندهار هم لرو، په مرکز هم لرو چې ضرورت و دوی راځي که ضرورت اوس ضرورت نشته، ضرورت نشته په دې پرسنل موږ کولی شو او دغه امنیت نیسو آرام توګه خلکو په ژوندو کې هیڅ خبر نشته.
محمد خطاب خنجری د دریم ځل لپاره پر داسې مهال د اورسګان ولایت امنیه کمانډان ټاکل کیږي چې دغه ولایت پنځه ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو سره دي. په ورته وخت کې د اورسګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي چې په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. په اورسګان ولایت کې یو تن مدني فعال غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته ویلي
مخکې ترتیبات ونیسي، ولی اوس هم موږ دلته هیڅ ترتیبات نه تر سترګو کیږي چې موږ وینو په هغه باندې ولسونه کانیسي. کم کمربندونه چې لا و د 15 کال د دوی هغه پریسوی نه و وطنو ته طالبان لاسرسی کړي، هغه اوس هم هغه صفات دي. کچیر هغه وتړل سي په ترنکوټ کې عملیات تر سره سي، په هغه صورت کې موږ ویلای شو چې د ولایت مخوندي پاتې سي اندېښنې به مرافي.
د اورسګان ترڅنګ د هیواد د نور ولایتونو څخه هم د جګړو راپور نور کول کیږي چې لامل یې خلک زیات اندېښمن کړي دي او له حکومت څخه د وضعیت د کنټرول غوښتنه کوي.
په پکتیا کې داخلي بيځای شبي وي تش لاس له کورونو راوتلي او ژوند دي تریخته. په دغه ولایت کې د جګړو له زیاتېدو سره سم د بيځای شبي کورونو شمیر هم زیات شوی دی. دغه کورنۍ وای بیرنیوم رسوته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
میړه می مرده دوا ورچنه کې می دې سخت غریبانی مده.
دغه درد د لیمور د پکتیا ل مرزکه ولسوالۍ څخه ورسته لاغې د پکتیا مرکز ګردیز تر کړه شو چې د یاد ولسوالۍ د نیولو لپاره د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تود شوه. ولسوالۍ سقوط شوه خو غنی کورنۍ ل خپل کورونو بي ځای شوې. د دغه بي ځای شوې کورنۍ په منځ کې یو کونډه مور چې نه غوښتل خپل نوم واخلي رسنوي تخپل کیسه داسې وکړه.
چې موږ سکیږي موږ د غمځینا ارغلیو جنگونو نارغلیو دالته غریبانه مده ولا موري مو پرخولي وی چرغلی وو ورته نه کې مزون سر واخیستل نه مو ولا کمبال نه بڑستاني وی ولا کرای کورونو کې اوسي ګو کریانه نه غوړي رڼا کورونو کې اوسي ګوډانګ دي.
د غمروي جګړو ډیره درد ولیا او د ژوند اوسنۍ شیبه ډیره په سختۍ تیریږي.
بس نور دې بده وطن کې سول راشي
خپل کې سي په ډیره سختۍ په داسې محل بش پړ کړ چې زړه یې ډک او لسترګي اوخ کې روانې وي. محمد ایوب هم د هغو داخلي بي ځای شوی لمنځ دی چې د پکتیا د اریوب ززیو لولسوالۍ راکړه شوی. دای هم د جنگ او د کډوالۍ ډیره ترخي کیسې لري.
شپی جنگ خواه شد بس خلق زرتید پر اکشور بده دویم رزی بول رو واج جنگ خواه خود طالبان و اسکا حکومت بس مچر تیری دو مال دروار واسه مر شد زوالی گیدم زد زو برشن درست نورا بیا بوت و شبخانی در شبخانی که در دری برزی که گید سالور پینزه برزی چر بطلیه
د پکتیا ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې وروستیو جګړو له خپلو کورونو زرګونه کورنۍ بېځایه کړې. د کډوالو رئیس عبیدالله مرهونی وایي دا یو ټیم یې د پکتیا د ټولو بېځایه شویو کورنیو د ارقامو په راټولولو بوخت دی. دی وایي نږدې 2000 عریضې د ده تر دفتره ورسېدلې او له جملې د پنجشنبې په ورځ له 144 کورنیو سره د لومړنیو خوراکي توکو مرسته وشوه.
هغه رئیس چې موږ ته رارسېدلی دي شاوخوا ولس نیم سوه تر اتلس سوه پورې عریضې موږ ریاست ته رارسېدلی دي داخلي بېځایه شو او سروې همدا اوس هم جریان لري 226 کورنۍ تثبیت شوي دي د داخلي بېځایه شو په توګه او نور سروې هم جریان لري انشاءالله تر اختره پورې به نورې کورنۍ هم سروې شي. پلان هم دغه ده چې کومې کورنۍ موږ ته د ایډي پي یا د داخلي بېځایه شو په توګه تثبیتېږي هغه به اودس ریاست ته ریفر کوو دوی هغه عاجل اضطراري مرسته ورسره کوي.
د مرهون په وینا ګڼې نورې هغه کورنۍ هم چې د داخلي بېځایه شویو په توګه پېژندل کېږي د دې ولایت د پیښو پر ضد د مبارزې ریاست له لورې به ورسره د اړتیا وړ لومړنیو توکو مرسته وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اکسفام نړیواله خیریه مؤسسه وایي په نړۍ کې د هرې ورځې په هره دقیقه کې 12 کسان له لوږې مري. د مړینې د شمیره په نړۍ کې له هغو کسانو لوړه ده چې د کووید 19 وبا له امله ژوند له لاسه ورکوي. د دې ادارې په وینا افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې وچکالۍ او لوږې سخت ځپلې. تفصیل په دې راپور کې
د الوګي پاډاکس فارم د جمعې په ورځ په خبره کړي دی ریپورت کې ویلي په نړۍ کې د مهال 155 میلیونه وګړي د خړو د نشټوالي له بحران او یا تر دې هم له سخت وضعیت سره مخ دي. دا شمیره د تیر کال په مقایسه 40 میلیونه زیاتوالی ښیي. اکس فارم په خپل ریپورت کې زیاتوي د دې کسانو له درې دوه برخې له دې کبله له لوګي سره مخ دي چې هیوادونه په جګړه یا کړکیچ کې دي. په ریپورت کې افغانستان په همدې ډله کې د سر هیواد یاد شوی چیرې چې تر 14 میلیونو زیات کسان چې د دې هیواد د وګړو په سلو کې 20 برخه جوړوي د بحران په کچاله لوګي یا تر دې هم له بتر وسیت سره مخ دي. په دې حساب افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد دی چې د خوړو د تامین په برخه کې خلک له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اکسفام دا ریپورت وایي په تیر یو نیم کال کې چې کرونا وبا نړۍ کې پیل شوی د لوږې له کبله مړینې د دې وایروس په مقایسه ډېرې دي. دا ریپورت په وینا په نړۍ کې په متوسط ډول د کرونا وبا له کبله په هره دقیقه کې شاوخوا 2 کسان مري خو د لوږې له کبله بیا په هره دقیقه کې د مړینو شمیر تر 12 زیات دی. د اکسفام ریپورت زیاتوي روانې جګړې د کرونا له کبله د هیوادونو ځپل شوي اقتصادونه د اقلیم د بدلون زیاتېدونکي بحران د دې سبب شوي چې په نړۍ کې بېوزلي زیاته شي او په لوږه ځپلو سیمو کې د خوړو کموالی د یو ناورین کچې ته ورسیږي. اکسفام پر هیوادونو ټینګار کړی چې هغه کړکیچونه د پای ته ورسوي چې د لوږې بحران یې رامنځته کړی او داسې شرایط د رامنځته کړي چې مرستندوی ادارې اړو خلکو ته ورسېدلی شي. ریپورت همدارنګه پر بډایو هیوادونو غږ کړی چې سملاسي او په بشپړه توګه د ملګرو ملتونو لخوا د لوږې د کمولو هڅې تمویل کړي. د اکسفام په وینا په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او کرونا وبا له کبله د خوړو بیې په سلو کې 40 لوړې شوې چې په یوه لسیزه کې بېساري دي. د دې نړیوال خیریه سازمان په وینا د اقلیم تودیدل د هوا د حالاتو سره تړلي ناورینونه لکه طوفانونه، سیلابونه او وچکالۍ زیاتوي او سختوي. اکسفام زیاتوي افغانستان د دې ټولو یوه بېلګه ده چیرې چې جګړې، اقلیمي بدلون او د کرونا وبا چې دې سازمان درې ناورینونه بللي سره یوځای شوي او د عامو خلکو لپاره د لوګي بحران پراخ کړي. په ریپورت کې وړاندې د افغانستان په اړه ویل شوی دا مهال د کرونا وبا دویم څپه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو له کبله د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره یوځای شوی، کاروبارونه یې ځپلي، خلک یې بېروزګاره کړي او په یو زیات شمیر انسانان یې له یو ځایه بل ځای ته کډه کېدو ته اړ کړي. له بهرنیو هیوادو څخه د پیسو په حوالو کې د پام وړ کموالی راغلی او همدارنګه وچکالۍ د افغانستان په کلو او بانډو کې د خلکو فصلونه ځپلې. راپور زیاتوي دا وخت افغانستان په نړۍ کې د خوړو د کموالي له کبله دریم هیواد دی او له تیر کال راهیسې 2 میلیونه نور خلک هم پر هغه شمیر زیات شوي چې د شپې لخوا په لوږه ویده کیږي او په 4 کلونو کې د هغه کسانو شمیر 6 برابره شوی چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویل ترکی سره د کابل حامد کرزی هوایی ډګر د چارو د سمبالولو په برخه کې موافقه کړې ده. تفصیل په راپور کې
اوس چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نوې اعلان کړی چې د اگست تر 1.5 نیټه بل افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو بهیر پات ورسوي، ته دغه هیواد د دفاع وزیر له ترکیه سره د حامد کرزی هوایی جګر د امنیت د خوندیتوب په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت نه په وخت پرسوي خبر پانه کې راغلی چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د ترکیه له دفاع وزیر هولوسی اکار ترمنس پر ټلیفون خبرې سوي او په کابل هوایی جګر کې د ترکیه د وکونو د مشت کېدو او تنظیماتو په اړه سره موافقه کړې ده. هڅه موږ راچی په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د حکومت ویاندویانو زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي. وړاندې امریکا ویلي و چې د دوی د ځواکونو تر بشپړ وټلو وروسته به شپږ زره ترکی ځواکونه افغانستان ته راځي او د کابل د حامد کرزی په نوم نړیوال هوایي ډګر امنیت بنسي. د کابل د امنیت د ټینګولو په اړه د بهرنیو ترمنځ داسې مهال د بحثونو او نظرونو تبادله پیښیږي چې دا مهال د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده او د شدیدو نښتو د افغانانو ترمنځ زیاتې اندېښنې راپارولې دي. خو امریکا بیا افغان پوز د طالبانو په پرتله پیاوړی بولی او ډاډ څرګندوي چې طالبان ماتولی سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی تازه رسنیو ته په خبري ناست کې ویلي
پتیرو شلو کلونو کې موږ او زموږ متحدینو د ملي امنیت ځواکونو کې د ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته کړې چې د پام وړ ده. دوی هوایي ځواک لري، یو وړ هوایي ځواک. طالبان هیڅ نه لري. موږ اټکل کوو چې دوی د جنگ په ډګر کې د طالب جنگیالیو په نسبت ډیر ځواکونه لري او دوی عصري وسله هم لري.
که هم د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د وی خبري ناستې پر مهال نوی اعلان وکړ چې د اگست تر 1.5 نیټه بل افغانستان خپل ځواکونه باسي او د می میاستې لومړۍ نیټه تر دې دمه د امریکایي ځواکونو وتل 90% بشپړ سوي دي. هڅه موکړه چې په دې اړه د ولسمشر ماڼۍ او امنیت شورا نظر هم ولرو، خو د دغو ادارو ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایي. وړاندې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و چې د سپتمبر تر 1.5 نیټه به خپل ټولز واکونه له افغانستان او باسي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د هلمند د کرن ریاست مسولان وای سشکل په دغه ولایت کې شاوخوا 15 مټریک ټن شات تولید شوی. شدا د تیر کال په پارتله په دغه ولایت کې د شاتو د تولید کچه لوړه شي. په ورته وخت کې پلشکرګه شهر کې د شاتو پلورونکو وایي سشکل د شاتو کاروبار خوندور دی او د امحال پلشکرګه شهر کې یو کیلو خالص او ششات په شپږ سو افغانۍ پلورل کیږي. تفصیل پرې راپور کې
حبیب الله شاوخوا 50 کلن رئیسی په هلمند کې د مچیو درې فارمونه لري. نو موري سشکال له یو فارم څخه 200 کیلو شات لاس کړی چې عواید شاوخوا 300 زره افغانۍ کیږي. حبیب الله چې د شاتو د مچیو دروزنی زده کړه د کاردیف موسسې څخه تر لاسه کړي د شاتو د تولید د زیاتوالي لپاره د ریحان کښتونه مهم بولي.
نو کډی پرکړی دی کډی به درسونه راکړل کوم کونه سره تقریبا څلور کاله کوم کر سره وکي چا و ترنګون راکول مشته غټهونه ډیره د درې کاله کې ریحان ذکر سوی درشاره غلی ریحان نست نو څه کړی څه تعمل لري ریحان وکړي څه
پاین وخت کې په لشکرګاه شهر کې د شاتو پلورونکو ولې جان وایي سش کال د شاتو کاروبار خوندور دی او د امحال په لشکرګاه شهر کې یو کیلو خالص او شات په 500 افغانۍ پلورل کیږي.
بالا چون وې سه بالا خوره کم ده دي اله تخفل دغه لري ماشين لري بعد به خرڅو پونده.
پاین وخت کې د هلمند ولایت د کرنی او مالداری د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږي مسول سید رفیع الله قلم وایي تیر کال په دې ولایت کې 25 میټریک ټن شات تولید شوی و، خو سږ کال د شاتو د تولید کچه 15 میټریک ټن ته لوړه شوې او په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی.
یو کې د هلمند په ولایت کې د شاتو کاروبار په غوړېدو دی چې خوشبختانه وایو چې موږ د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی لرو. تیر کال موږ شاوخوا 25 میټریک ټن تولید درلودي چې خوشبختانه سږ کال دغه تولید کچه 15 میټریک ټن ته رسیدلې کړی دا د هر کال په تیرې دو سره شات په هلمند کې د شات موچی په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې او کرنې اداره هم هڅه کوي چې په دې ولایت کې د شاتو کاروبار لا ترویج او تکثیر کړي.
شاغلی قلم وایي اداره هڅه کوي چې د شاتو د موچی د روزنې د صنعت د ودی او د کورنوي د اقتصاد جوړونې په هدف په کلیوالي سیمو کې هم فارمونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره د شاتو د مچیو روزنه اسانه خو عاید یې زیات دی. په هلمند کې د شاتو د مچیو د فارمونو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي چې اکثره خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي.
له همدې راپور سره څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
روختیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په لومړۍ درې میاشتې کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ. دغه سازمان وایي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 90% زیاته شوې. روختیا نړیوال سازمان وایي یوازې په افغانستان کې تیر اونۍ لږ تر لږه 15 ملکیان وژل شوي. د اکسفام په نوم نړیواله خیریه اداره وایي هر دقیقه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 11 کسان د لوږې له کبله مري. د دې ادارې په راپور کې ویل سی وی روانو جګړو په افغانستان کې د لوږې وضعیت نور هم خراب کړی دی. د راپور په حواله په افغانستان کې 14 میلیونه او 2 لک کسان چې د ټولو وګړو 42% کېږي د لوږې تر ټولو بد حالات کې ژوند کوي. د روسیې چارواکي او طالبان ادعا کوي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د دې ډلې ولکه ټینګول زیات شوی. دا څرګندونې داسې وخت شوی چې د طالبان یو هیئت پرون مسکو ته لاړ او له روسي چارواکو سره یې خبرې وکړې. د کندهار والی هغه راپورونه چې وسلول طالبان د کندهار تر محبس رسیدلی تشي اوازې وبللې. د کندهار والی خلکو ته ډاډ ورکړ چې وسلول طالبان به ځپل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید هر پریکړه په خپل د افغانانو لخوا وسی. دغه وزارت وایي جان کربی د څرګندونې پرون په یو کانفرنس کې وکړې. د تاجکستان او قرغیزستان سرحدي ساتونکو پرون د پولي پوجدو کې بیا په خپل کې ډزې تبادله کړې. په دې پیښه کې د قرغیزستان یو پوځي وژل شوی او بل تن ټپي شوی. دواړه لوري د دې پیښې ملامتي پر یو او بل اچوي. په اتریش کې له ریل لاري د یو ریل ګاډي د اوښتو په پیښه کې څو ماشومان او تنکي ځوانان ټپيان شول. او د توکیو د اولمپیک نړیوالو مسابقو تنظیموونکو موافقه وکړه چې په دغو مسابقو کې نندارچیانو ته د حضوري ګډون اجازه ورنکړل شي. دغه مسابقه د جولای پر 28مه دوی اونې وروسته پاین او د اگست میاشتې تر تمنې چې دوام کوي.
ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. هغه سب شوی پیغامونه چې د ازادي راډیو په اتومات ټلیفون کې مو ثبت کړی دي د یو شمیرې درته خبرو. خو اوس دا خبر لرو چې نن کابل ته د جانسن ان جانسن په نوم امریکایي واکسین رسیږي. دا واکسین د کورونا ضد دی. په افغانستان کې په کورونا ویروس د ټولو اخته کسانو شمیر له 1,15,000 اوښته دی او د دې وباله عمله د مړو شویو شمیر تر اوسه پورې تر 15,000 تیر شوی دی. د عامه روغتیا د وزارت له ویاند میرویس علیزی څخه مې پوښتنه وکړه چې څومره واکسین نن کابل ته رسیږي.
د امریکا متحده ایالاتو چې درېم نیمه د واکسین د مرستې ژمنه کړې نن به یو شرط 15 د واکسین هیواد ته انتقال کړي او رسمن به د روغتیا وزارت دغه واکسین ترلاسه کړي او په راتلونکي اونۍ کې به د واکسین تجهیز سره هم پیل کړي.
دا واکسینونه خو عادتا د محفوظ ځایونه غواړي چې هلته وساتل شي. افغانستان دا ظرفیتونه لري چې دا واکسینونه بیا وساتي؟
بله هو حقیقت ته مو خوشبختانه من هم په ورته زم په ولایتو کې منظم کول چین سیستم یعنی د ټول سور زنجیر سیستم درو چې د واکسینو ساتلو لپاره کافی ځای او کافی کول چین سیستم لرو چې هیڅ مشکل به دې ساتنه کې نه وي.
تر اوسه پورې د عامه روغتیا وزارت دسه وصول ټاکلې دي چې لمړی به دا واکسین چاته ورکوي بیا به چاته ورکوي او کنه تر اوسه پورې په دې برخه کې پریکړه نه ده شوې.
موږ د ټولنې په دې اړه شرط به دا واکسین تطبیق کوو او من هغه خلک چې عمرونه ډېر دي یعنی او 55 کلن څخه عمرونه ډېر دي او یا هم دوامدار مزمن ناروغي لري یو د ورته چې اوس موږ د واکسین تطبیق پلار کې شامل کړی دی هغه دا دی چې د محصلینو او متعلمینو خصوصا د متعلمینو کورنۍ ته به دغه واکسین تطبیق کېږي او اداري پرسنل ته به واکسین تطبیق کېږي د پوهنتونونو او د مکاتبو او د اول سم نه تر شپږم پورې د متعلمینو پوهې ته به دغه واکسین تطبیق کېږي تر څنګ داخلي بېځایه شوي کسان او هغه کسان چې تر یو چتر لاندې په ګڼمیشتو ځایونو کې دندې ترسره کوي او یا هم
مخالف غوسوال سره د عام روغتیا وزارت په تماس کې دی چې په یغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته هم دا واکسین تطبیق شي او هغوی هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
بله، تر څو مونږ شته چې د عام روغتیا وزارت یو به طرف ارګان دی بلان زموږ د ټولو د داخله اعدادو څخه خصوصا د دولت له مخالفینو څخه غوښتنه ده چې د عام روغتیا وزارت روغتي کارکونکو سره د روغتي خدماتو په برخه کې همکاري وکړي.
د امیر روغتیا د وزارت لویان میرویس علیزی څخه په مننه د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه خبري برخه هم دومره به ونیس پروګرام ماسادیه ووریدون کته مخه کو په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه په سر کې مو یو شمیر هغه پیغامونه راټول کړي چې لبیلا بل ولایتونو راته زموږ اوریدونکو د کورونا په وضعیت او د غراس پرختونونو کې د ستونزو په اړه پریخي. موږ په خبرونه کې د کورونا په اړه په ځانګړي ډول د کورونا د واکسین په اړه له یو مسؤل سره هم غږیدلیو. هله دا چې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکي. راځي په سر کې په دې ارتباط ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم ورو نو منو الحق دې د جلالات ولایت نه تاسو سره تماس کې اورو عدالت دا غشن کې کاروبار نه نشته. کورونا دا غریبانان د جنگونو پکړ سره مخ دې دې غم وکړي اورو عدالت خو یو دا کم خلک چې سره امرس کې کوي دا دیاسی موسسه او دا مسجد ماجرونو ریاست چې کم ده دلته هغه چا سره مرسته کیږي چې ملکی یادل په دې شي نه کم ده چې کړي د غریبانو راغلي دا هي سره مرسته نه دي شوی. وروره سلامونه کوو.
سلام علیکم. له خوږی کرامات نو منه نو می سید الله ستار منګل د پکتیا ولایت مرکز ګردیز نه د ازګر ردی پیغام ته سوال مسین کې سوال پیغام ته تاسو غوښتنه مې دغه ده له عامو خلکو څخه او له خصوصا له پکتیاوالو څخه چې دوی کورونا جدي نه نیسي او دوی تل ګڼې ګڼې ځایونو ته ځي او دوی د کورونا کوم هغه مسایل چې دي چې په روغتیایي کارکوونکي دوی ته تصویر کوي دوی په هغه باندې عمل نه کوي. بدبختانه او زویل شم چې په دې سره په پکتیا کې د ناروغانو شمیر د کیږي اڅو دي نو لام خلکو غوښتنه دغه ده چې د کوم کورونا کوم لاټونې چې د امر کې او ضرورت له طرفه ورته کیږي دي د سزا باندې عمل وکړي تر څو له کورونا څخه دی او ستر چې په ممن کې ټول افغانستان هیواد لږه کورونا وایرس ته وځول شي نو غوښتنه مې دغه ده چې دوی هر څه باید مراعت کړي. که چېرې مراعت نه کړي نو بدبختانه چې دوی به له سختو سختیو سره مخامخ شي.
السلام علیکم. سلام وایم د قندهار ولایت د امام ولسوالۍ څخه عبدالکریم سرزمین صاحب کړي. د کورونا مریضې ډېرې زیاتې شوې ده. حتی د زخمونو سخته یم اور او فامیلونو سخته ده. نو د ډاکټر صاحب د پخانې د هدایت څخه دا غواړم مستو دا څونه د دوايي د تداوی وکړي چې کومه تداوی کې دا څه ولې دي موږ نو ښکول چې دا ټول د پخانی ته ولاړ شي چې زال ځان د سر کو دا نه کیږي.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا در رټول کډمونه اړین کار کارکونکو ته سلام علیکم. زه احمد محمد خادم د نن ولې د واشې د مصالې د سینې څخه زما ټول مسلمانانو وروڼو ته ټول یو خپل ټول افغانانو ته دا توصیه دا او دا نو څه غوښتنه ده چې د کورن کورونا څخه ځانونه وساتي. ځکه چې په تیر کال کې دوه واره کورونا څخه فارغ لخوا هغه داسې نه خپرېدل لکه شار کال چې اوس هغه ډېر زیات پر مخ روانه ده. په هر سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کښې دا کورونا موږ درواغ ګڼلم، دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کوي، دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کاپیرانو دپاره ده یا د نورو هېواد د نورو دولتو دپاره ده، دا پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. خو دغه ده چې اوس دغه کورونا موږ علماو هم ثابته کړه، موږ ته هر چا د علماو خبرې ډېرې ښه منو، ټول مسلمانان یې موږ منو. نو دا چې اوس علماوان دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوې وه، دغسې یو په دې اړه باندې وادي شریف هم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کومه سیمه کښې کورونا وبا خپرې وي یا هم وي، په هغه سیمه کښې د هغه سیمې کس نه یو بل شاته دي او نه د هغه کلي ته بل څوک راځي. نو دا یو سنه طریقه هم ده که چېرې څوک عملي کړي. نو زما له ټولو هېوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپله وسه پورې کورونا جدي ونیسي او کله چې په کورونا باندې اخته وس بل چا څنګه منج کېږي او د روغبړ او د دغسې د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړي.
سلامونه تاسو د ګران وروڼو د نړۍ ټولو مسلمانانو ته. افغانستان چې اوس کورونا داسې سرایت کړی دی چې په زرهاوو نفر مري، دا خو دوی خو سلهاوو یا دوی په زرهاوو مري دوی درک نه پلري. او بل دغه روپۍ چې راځي د کورونا په نامه باندې دا دوی ټوله په جنګ کښې مصرفوي. یوه روپۍ هم دغه دپاره نه ده مصرف کړې. زما د ټولو نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کړي، د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي. داسې حال یې په افغانستان کښې چې دغه ورت چې پر غرو باندې راکښته شي د کورونا داسې ستړیا او سختي جوړه کړې په ټوله صحراو کښې. دوی په سلو کښې د اویا منطقې درک نه لري، دا منطقې د طالبانو په لاس کښې دي. نو ډېره سخته ستړیا جوړه کړې. او بل یو داسې د زړه داسې سړه وتوده ته به په ټوله افغانستان کښې خپره ده چې دا بندریانو په هغه جړې وژني ژوندۍ ولا نه پرېږدي. زما د نړیوالو څخه دغه هیله ده چې خپلې مرستې مدریغه وکړي او خپله یې مدیریت کړي.
زه اول ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه دي. ما پیغام دا ده چې کورونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسو چې له مکتبه بند شو. یو من جنازه کښې زر نفره ولاړ هلته نشته خبره چې څوک وایي چې لرې لرې ودرېږدي چې کورونا به ونیسي. په یو جومات کښې سل نفره پنځوس نفره شپېته نفره بس وروره دوه سوه نفر درې سوه نفر ولاړي. دا چې دغه خبره نشته چې لرې لرې ودرېږدي چې کورونا به ونیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کښې کورونا ده بس خاص د ماشومانو تاوان یې وکړه او د ماشومانو ازار یې واخېست. بس دا ماشومان دې بېرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر وي او له کورونا اثر پکوي هغه دې قلنتین وکړي. نور ځوانان وایي چې دا د زړو مرض ده، هغه بېخي قلنتین نه کوي. چې نه یې کوي خو بیا خو د هغه مریض خلک قلنتین وکړي چې له مرګه ډارېږي. بس نور هغه دې وکړي اتې دې نور قلنتین خلاص کړي، ماشومانو ته دې بېرته مکتبونه او مدرسې خلاصې کړي. دغه دې ما نظر.
سلام مجاهد وروره د زابل د ولایت نظام د تاخون د ساحې څخه د سره غږېږم چې دغه زموږ په تاخون کښې دغه مریضي ډېر سخت تکلیف جوړ کړی دی، مشکلي جوړ کړی دی. نو دا غږ مې باید تر ولایته تر وزارته تر صدارته تر جمهوره کوم مؤسسات چې دي دغه په همکاري باندې د ټولو ارګانو په همکاري باندې او د مهارت په همکاري باندې د دغه تاخون په ساه کښې مریضان سخت ډېر دي. نو دغه غږ دی زموږ غږ دی که مهارت ته که دولت ته وادې وري او موږ سره دې همکاري وکړي د دوا په هکله باندې د هرې نګاه څخه چې دوا را رسوای شکایتي کوي. درې دېرش څلور دېرش مشیته د مخلوق ډېر په عذاب دي. نو دغه مې پیغام دی دغه مې درته وویله. بس دغه غږ که دا ځواني وکړې دا ویان صاحب که دا زموږ غږ نړۍ ته ورکړي او ټول افغانستان و کارکوونکو ته مشرانو ته.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کښې یم. زه غواړم چې دغه د محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کورونا راتګ سره چې کوم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کوم بد اغېزه کړې ده هغې په هکله غواړم چې خپل نظر وړاندې کړم. که څه هم موږ دا خبره د خبرونو له لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کښې خصوصا ننګرهار کابل هرات او نورو ولایتونو کښې دغه کورونا چاپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کښې دغه کورونا چې ده د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک په کورونا اخته شوي ده.
او دلته هم په هنتون چې دی هغه په هنتون محاسبینو پر وړاندې هم دارنګه دارالعلوم او مکتبونو ټول دغه کرونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا د عامو محاسبینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي.
بلې السلام علیکم محمد قاسم زواکم دیوان ولایت څخه د غام پریږدنو په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کرونا یو با پیښې د ښه ډېر سوي دي او خلک یې توجهونه ورته کوي. تاسو وګورئ په هر ورځ 15,000 کسه پخته کېږي او دغه څخه وروسته 100 کسه هم له لاسه ورکوي. که چیرې ته جدي چې جدي توجه حکومت او خپله خلک ونه کړي نو لویه فاجعه به رامنځته شي. نو هیله من یم چې خلک او جمع حکومت